الحلقة قطعا نکنه.
سلامونه، ستړي مشه د غرمې دولس بجې دي. تاسو سمخه کلاساته رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپوندو نه سي ويش پنځه ويش مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دولس شپږ نوي. زموږ د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت او اساسي او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شوو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان د سېشنبې په ورځ ویلي چې د اپریل میاشتې پرتله په می میاشت کې د ستنو شوو کورنیو په شمېر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راوستلی شي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي ټوکو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامداره حرکت لیدل کېږي چې اکثره د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هېواد څخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د می په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته ستنېدو کې چټک زیاتوالی لیدل شوی دی. سپینه مړۍ وایي د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به ومني. د سپینې مړۍ ویاندې کارولین لویټ د جون په درېیمه د سشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشل ټروت ټولنیز شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی او دا د هغه دریځ ده. هغې زیاته کړې ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی چې ولسمشر هیله لري دوی به ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام ولري. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ماښام په خپل ټولنیز شبکې کې په لنډ پوسټ کې پخواني ولسمشر جو بایډن ته په اشاره لیکلي وو چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غنیم کولو مخنیوالی وي. د احتمالي توافق پر اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه نه ورکړي. ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته هغې وکړې چې اکسوس سایټ په تفصیل سره راپور ورکړی و چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. اوکراین دا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدمتونو SBUS ادارې د سېشنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې وخت نیولی د کریچ تنګې په د پله د ستنو لاندې ټول ټال یو زرو سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شو. د دغې ادارې په ویبپاڼه کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پل لاندې یوه لویه چاودنه رامنځته شوې ده، خو دا څرګندنه ده چې څومره زیان رسولی دی. روسي چارواکو د ورځې په پیل کې ویلي چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسي خاوره کې دننه د پیلوټ الوتکو د یوه څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږد واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې وې. او د هند افسانوي بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پرایمر لیګ یا IPL په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله د لومړي ځل لپاره د هند د IPL یا د پرایمر لیګ اتلولي ترلاسه کوي. ویرات کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې په پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله مرزي په توپ آوټ شو. دغه لوبډله د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې کړې وې. پنجاب لوبډلې تر پای مبارزه وکړه، خو د وو لوبغاړو په زیان یوازې 140 منډې وکړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیک هله او احترامات مې قبول کړي قدر منو وګللې سکون کو زای برښنا هم فار یو زربې هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ایول سم ټول کې جغرافیه مزمن نه هم لوستم قدر منو سکون کو نن ورځ مې راستا سو په نه هم لوست کې در سیاحت اپ یم هغه موضوع غانې چې نن ورځ به مو راته سو در بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی سوداګری او اهمیت یې دویم کورنۍ سوداګری دریم بهرنۍ سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زه کوم کوده پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست په پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي پلیز د کوم کو اوس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې اگر زه لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر منو زده کوونکو سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي یا هم موږ ویلې شو چې د پریدونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو د دې موږ تاسو سوداګری وایي نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکون کو د دوا شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي د دې د څنګه درمنو وګړي د کونکو موږ ویلې سوچي سوداګري په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي سوداګري ورته ویل کیږي یعنی سوداګري اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه د یو لبل سره تبادله کیږي هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړو او سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړو او سیږي د هغه ساده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو د دې موږ تاسو سوداګري وایي خو په نن وختو کې درنو ځکون کو دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده نو د هغه د فارزيني حل لارې چاره پیره پرې سوي دي چې د هغه د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي وجو زکون کو په ډیر په خا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده چې و دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله یعنی انسانانو به په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصی مت او ورسته بیا لیر سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدله چې دا په رحوالي سرته او مونږ دا او همدارنګ نور پرمختګ پکې راغلل نو موږ ویل سو کچیر مور او تاسو سوداګری سرته رسو هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلک وو دی بل چا سره تبادله کوي لاس په لاس باندې راکړ ورکړه سره تر سو یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سره تر سو کیږي نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو چې د هغوله ټکو له جملو څخه لمرنې درنو ځکون کو د اجناس او اضافي تولید باید موږ تاسو سره تر ورسو کوم اجناس موږ تاسو لرو د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په ځا که چې سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو دویم د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څنګه کې باید موږ تاسو تخصص ولرو یعنی که چیرې زه سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي خپل ځان ته یو شرکت لري یو کمپنی لري یا د ټوکرانو کمپنی لري یا هم یو د ویچ میوي کمپنی لري درس یې هم د لندې میوي کمپنی لري که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکی اجناس لري نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږئ د هغو لپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسو یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سره ته ورسول سي د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي د دې پرمختګ څنګه دی په هرات کې څنګه دی په کابل کې څنګه دی یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د دوه تولیداتو ترمنځ توفیرات و پیژنو او هغه تر میزغه کومه ډیپرنسی چې هغه باید و پیژنو د دې تر څنګ سیاسي کلتوري او ګمرکی خندونه باید موږ تاسو ونه لرو یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو تر میز سوداګری سره رسوونو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې دا کوم تولیدات چې زه لرم که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلګو ته وړاندې کوم هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی نو باید زه هغه سیمي کلتور دود دستور ته متوجه اوسم د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په شاو پرمانه توګه سره خرڅ کړم همدارنګه د دې تر څنګ د لیژ د اورلیژ د لپاره باید ش وسایل ولرم چې د هغه لار څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم یعنی کوم کسان چې زما تولیدات سم سره غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړی د دې تر څنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګری سره ورسو او په خپل سوداګری کې پرمختګ راوړو نو زه کوم که همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد چې ډیر په خاصه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکول سپیشل تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي نو موږ ویل سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي نو ختیسته د هند او چین تمدن او لویدیسته یونان او روم تمدن دي او نوی اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ په کړ کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی اوس هم درنو ځکونکو د لوس بلی برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سره رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده درنو ځکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بوله هم شنه د هغې اهمیت مو پیژندي د هغې تګلارې مو پیژندل چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کوم ټکو په پام کې نیول سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سره ورسو نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو ځکونکو د ډیر په خاره هیڅ څخه د ډیر لرغونی زمانه رهیس څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري شپره خسوي د چې د دې علت کې وزنی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپل په افغانستان کې د زیات شمیر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده د نفوس ډیروالی دی د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دی او د خوراکي توکو ته ضرورت دی همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورس په ورس باندې اړتیا زیاته سوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دی چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي تولیدات سره ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سره ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي موږ ویل سو دغه سوداګري چې د درونو ځکونکو په ازمه په هیواد کې زیات تورته ضرورت ست د افغانستان بیلابیل سیمې لري نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې د ته شلاره هواره کړه د تر څو په افغانستان کې داخله او د افغانستان څخه بهر سوداګری سره ورسول سي نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپل ارتیاوي دي د خپل کرنیز محصولات څخه تر لاسه کوي بلکې د دې تر څنګ دي ځینی محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري چې د هغول جمهور څخه خپل ورجې چې ورجې خپل په افغانستان په تو دوسیمو کې چې او بلرون کې سیمو وسی چې په ختیځ ننګرهار کې همدارنګه لغمان کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز بغلان او تخار کې ډیر کرر کیږي چې تبه دغه به د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته ورجې نه پکښ کرل کیږي پلورل کیږي او ورسته به دغه نور سیمه ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي همدارنګه د دې تر څنګ بل شي دی غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نور هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دوه محصولات دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات به تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا څلوېشت کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویل سو د افغانستان بهرنی سوداګری لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګری تر نو ځکون کو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریزه حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخ لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي، یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نن کورني تولیدات چې دي زیات سی وی دي، نو د صادراتي اقلام ډې ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیه مسه پکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی. واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1988 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې دوه 2315.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګلری سکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشریف واس مې ماده د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته. هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي عبد صحت چمې بم پتن وی. نن ورځ مل تاسو په نه هم لوس کې هغه درس موجودان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هره زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په هکله ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه. هره زده کوونکو، د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغه ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهوره پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې به په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې و دا کوم سمناله چې و یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه ور باندې لیکل شوی و چې په کله دا پوسټ ګنل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب بیا هم په بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي داله خوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودرونه ځکونکو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سرته ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبيبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1947 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پر لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګ د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګ پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګ چاپ شوی مواد و، او رندې پانې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه، چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننۍ خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي او معلومات متر لاس کړو او سیږي وسم د لوس راتلون کې برخه تر ځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې او په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له په معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واسمو په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیر اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډیره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسان ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېر زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خاص او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاش ده د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پوری غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پوری غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او ورسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د دې پادشاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري ځکونکو دغه کومي اړیکو ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې لټی په نن څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو ورسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سول او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېجل او رلېجل پیل سول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزی څخه لایوځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کوم د سکاچ و په ډرلا ساو دوه چې ام مریس کال کې ای ټی ام د ام ټی ان په ډرلا ساو ورته لور اټی ام مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډرلا ساو پنځاتی ام مریس کال کې په فعالیت باندې پد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مونږ د کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر من زکون کو تر دیدم پر مو تاسو موبایل و پیجن دا یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیجن دا د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مو تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیجن کلاند او خلاص ډول سر کچیر مو تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر مو تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي کچیر مو تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و په هیجو دا انټرنیټ شې دی درنو ځکه کوونکو په 1918 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو دا فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې د انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور سنوي د یو ځکه دلو رامنځته شو چې په 1918 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولی سي هغه چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوون کوم همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برښنا الیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د حقوقي سره کار لرو د حقوقي سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د حقوقي سره خپل اطلاعات شریک کړو او د حقوقي څخه ایمیل ترلاسه کړو یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس پدی برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کیږي پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په سوسا نیو کې استول کیږي پیغامونه چې دی دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي دغه پاکس د دسکا چې د پټکابه پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسترال دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرابطه سوز مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وستل که څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې ترڅنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کې دویم فاکس تعریف کې دریم ټلیفون تعریف کې او په کوم کال کې اختراع شو څلرم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو نو نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي تر هغه مخه وخت ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنوسیدونکو د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړی هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نکو. لخویند مهیله راځي چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شی وی کې واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وی لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري ثوابونه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایو میراث په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دی لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي دین ورکول کېږي قرضدار د اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کېږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغل دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بالا هغه به اېده کوم قرضداریانی وسیده چانه قرضدار ووسی هغه به ورکول کیږي او هغه به د وصیت کړي وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت به چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکول شي نو دا به تطبیقیږي بالا هغه که سپات کیږي نو هغه میراث به وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شو وسیده د میرمن ده اې د اولادونه دي د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي. په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور به مور پلار ته ورکول کیږي. کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوی دی که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادی چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتر د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. د حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دایم مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل رورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایسي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا ناترس خلکی دی استفاده که او د خپل خویند و میند و حقون زور خوری او نیور که. خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نو شرم ده. محکمه ده حق ده اخیستل و زایده، محکمه شرعی نصوص و کراغل ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده.
تاسو د خپل خبر پا پایل که ویل چه کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي، د کفن او خیرات او دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرته ورثه قرض نه ورکوي، نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده، هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی د به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې که چېرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي. او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهم شي، نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوه جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کړئ، که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دی چې دوه درې ورځې تیرې شوې، په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي، یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښېږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبوره کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پېرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا او پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به هم راڅخه اخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دی تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو شکار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدی دا کولای شي چې زرګون کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس لوج سره مخ ته نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دی هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو انداسې خویندې هم ستا چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره ستا چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي. هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیر خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
مننه وطن دوست صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ ډیره مننه.
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.